سپیني خبري
روکو راست
سپیني خبري
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غا غاښنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي حفیظ اسفی صاحب او زوزی با خادم د خبرونه قربانی یو نن یک شنبه د دسمبر د میاشتې سلیریشتمه ده یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د دسمبر په سلیریشتمه طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې خزي د کارنامه نکړي د افغانستان سره د مرستو د انسجام اداري او چا ویل دي چې د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولې ده نن د سپین خبري یا روکو راست په پروګرام کې د کارپوهانو سره دا مسله راسپړو چې دغه بندیزونو د افغان مېرمنو د هغوی په کورنۍ او ماشومانو څه اغیزې کړي دي
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در بیانیه گفته که سیاست های مدود کننده طالبان باعث محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده
درنو ریدونکو لګروسته همدغه مسله د کارپوهانو سره راسپړو د هغوی نظریات او تحلیلونه اوري خو اوس بلنه درکو چې د سات خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه ملګر ملتونو په افغانستان کې د تیر څو لسیزو جګړو لامل رامنځته شوی لوګا د اقلیم د بدلون اغیزې پر خزو باندې د لګول شو محدودیتونو او له پاکستان او ایران نه د ستنیدونکو افغانانو بحران ته په کتنه اټکل کړی چې د 2023 میلادي کال په دوران کې به د خلکو اړتیاوې په لوړه کچی د اقلیم بدلون په ټول هیواد کې د اوبو بحران پراخه کړی چې ورسره د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د هرات په ولایت کې ویجاړونکو زلزلو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له پاکستان نه افغانستان ته په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنېدو د بهیر په لړ کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو له امله ژوره اندېښنه ښودلې د خبر تفصیل
د نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د مرغومې د میاشتې په لومړۍ نیټه په راپور کې ویلي دي چې دغه سازمان د سکرټریټ د روغتیا بیړنۍ کمیټې په ودرشمه ناسته کې چې په نړیواله کچه د پولیو د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا تر نړیوالې کړنلارې لاندې د دسمبر د روانې میاشتې په 12مه نیټه جوړه شوې وه په کې یو شمېر کارپوهانو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان مصر غانا موریتانیا نایجیریا پاکستان او زمبابوې کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې تر اوسه د پولیو شپږ مثبتې پیښې او د پولیو دوه اتیا مثبتې محیطي نمونې ثبت شوي دي د سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې هم په روان 2023 کال کې تر اوسه د پولیو شپږ مثبتې پیښې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي همداشان د ننګرهار او کنړ په ولایتونو او په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د کندهار زابل او بلخ ولایتونو څخه هم د پولیو د وایروس شپږ څلوېښت محیطي نمونې ترلاسه شوي دي د بل پلوه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د 8.8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو د وایروس ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی ورزنګ د امریکا غا واشنگتن
د بریتانیا د شاهي پوز لوی درسي جنرال سرل پېټریک ساندرز خپل پخوانی پوزیان ته امر کړی چې په افغانستان کې دغه هواد د ځنګلو ځاکونو لوري د لږګونو ملکی افغانانو د وژلو په اړه د تورونو په باب په پلټنه کې همکاري وکړي د بریتانیا د ډیلی ټیلیګراف رسپانی د مرغومې په دویمه یو ریپورت کې ویلي چې جنرال ساندرز دا غوښتنه په یو اصول شوی لیک کې کړې بریتانیا د دفاع وزارت اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د ځانګړو ځواکونو ځینې منصوبین د پلټنو لپاره د اسنادو په برابرولو کې همکاري ونکړي بریتانیا پر ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د نږدې اتیا ملکي وګړو د وژلو تور لګېدلی بل پلاوه د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي هله لري چې د افغان کډوالو د مشتول لپاره د شمالي یارکشایر په اخر کې یو پوځي اډه وکړي د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په لسګونو زر افغانان د تخلیه په پروګرام کې وشتل شو او په زرهاوي برېټانیا ته لیکدول شوې دي د پژواک خبري اژانس د رپورت لمخه د کونړ ولایتي خلکو د طالبان پر حکومت غږ کړی چې د کونړ په سیند د برېښنا بند تعمیر کړي. لبل خوا جاپانی مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې یو بل جاپانی انجینر د اوبو لګولو د هغو پروژو د بشپړولو په اراده افغانستان ته تللی چې وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا 3 کاله مخکې پیل کړی وي. نوموړی 4 کاله مخکې په جلال آباد کې په رڼا ورځ د نامعلومو ټوپکوالاو لخوا وژل شو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. اسوسیټډ پریس خبري اژانس خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د شنبه په ورځ د مرغومې په دویمه په تهران کې د فلسطین په اړه په نړیوال کانفرنس کې لوینا کولو وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل چې د ائتلاف د جوړولو ضرورت نشته. د نوموړي اشاره متحده ایالاتو ته وه چې په سره بحیره کې د یمنی حوثیانو له حملو نه د سوداګریزو کشتیو او د تیلو د ټانکرونو د خوندي ساتلو په منظور په روانه اونۍ کې د غزمې لپاره د 2 هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف د جوړولو اعلان وکړ. امریکایي مامورانو ایران حوثیانو ته د استخباراتي معلوماتو په ورکولو او پلان جوړولو کې په مرسته تورن کړی. نوموړي وویل چې موږ د جنگ د پراخولو په لټه کې نه یو. د حوثیانو د حملو له ویرې اکثرو تجارتي شرکتونو او د سرې بحیرې مهمه ابیلاره پریښي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې حال یې په سره بحیره کې د ائتلاف تیارول نه دي، بلکې د حل لارې دا ده چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د ښځو او ماشومانو د سرې وینې تویول پای ته ورسول شي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی چې په همدغه کانفرنس کې وینا کوله په دې تاکید وکړ چې د فلسطین موضوع یوازې د فلسطینیانو پورې نه ده تړلې، بلکې یو عربي او اسلامي قضیه ده او بالاخره دا یو انساني موضوع ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د شنبه په ورځ د مرغومې په دویمه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تلیفون د غزې په اړه اوږدې او خصوصي خبرې کړې دي. بایدن په سپینې ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې په دې خبرو کې د نتنیاهو نه په غزه کې د اوربند غوښتنه نه ده کړې. او د افغانستان د کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د مرغومې په دریمه اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبډله به د دوشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو د لوبډلې پر خلاف د 50 اوور سیالۍ لپاره د چمتووالي لومړۍ لوبه پیل کړي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري رکو راسه پروګرام قدرمن اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم فرصت مساعد شوه دی چې په یوې مسلې باندې د کارپوهانو سره وغږیږو او وروسته بیا ساسي غږ پروګرام کې ساسي نظریات او تجویزونه واورو. قدرمن اوریدونکو، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ د دسمبر په 23مه طالبانو په ملي او بین المللي غیر دولتي مؤسسو کې خزیه د کار نه منع کړی. اوچا یعنی د افغانستان سره د مرستو د انسجام اداري ویل دي چې د طالبانو دې پریکړه خزي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د کار نه منع کړي او له دې عمله د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسېد. د ادارې یو اعلامیه خبره کړې ده، په دې اعلامیه کې پرون ویل دي چې د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره حده په بشري مرستو ولاړ دی، له اقتصادي فعالیتونو د خزو د منع کولو له کبله نورم مخ په خرابېدو دی. د دې لامی په اساس د طالبانو د محدودونکو سیاستونو له وجې خزي له زیاتو مرستو او خدماتو بې برخې شوې او د نړیوال ټولنې او نورو مرستندوی بنسټونو په مشارکت کې هم منفي اغیزه پریوته. او ملګرو ملتونو تیر کال په همدې مناسبت په همدغه ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دغه ډول فرمانونه د خزو له اساسي حقوقو او د بشرپالنې د اصولو نه سرګنده سرغړونه ګڼل کېږي. نو بغورو چې زمونږ ملمانه نن په دې خبرونه کې د دې مسلې په مختلفو اړخونو باندې څه ډول نظریات خبرې او څنګه تحلیلوي چې دې وضعیت د افغانستان په اقتصاد او د کورنۍ په اقتصاد خصوصا د خزو، ماشومان او مېرمنو په وضع باندې په اجتماعي سیاسي او اقتصادي لحاظ څه اغیزه کړی؟
بله، امیر هم که همکارم گفتن در برنامه روک و راست سپین خبر امشب در رابطه با پیامدها و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این ممنوعیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و غیر دولتی خور بین المللی صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب بانو سنم کبیری، فعال حقوق زنان، و بانو زر کملیار، کارشناس مسائل حقوقی هستند. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو کبیری سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو بشنوین. الو بانو کبیری، بله صدای ما رو بشنوین.
بله صدای شما را دارم.
تشکر از حضور شما. بانو ملیار سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را میشنوین؟
بله سلامت باشین. سلام بر شما.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
خندیر من نتاسه ناسی فیسه بیوزر بازه هم یا سلام وکم. بله. زرک ملیار خور سلی مشه به خیر اغلی پروگرام تا.
سلام علیکم برنی خوری تاسو همکار تاسو درنو اوریدم کو تاسو برنی میلمنې تاسو سلامونه وړاندې کوم محترمه.
ډیره مننه. وعلیکم سلام. د بشری حقوقو مبارز سنم کبیری خور په خیر راغلی، ستړي مشي.
تشکر، سلامت باشین.
زنده باشین شما. آصفی صاحب مهربانی وکی.
تشکر از شما. بانو کبیری امیرکم در جریان هستین. درست یک سال پیش در مثل که در آغاز با آمدن طالبان آسته آسته سختگیری ها در مورد کار و تحصیل زنان آغاز شد، من ادامه تحصیلات بالاتر از صنف ششم پوانتون و بعد همچنان من کار. درست یک سال قبل حکومت طالبان بانوان افغان، دختران بانوان افغان دیگه اجازه ندادن که در ادارهای غیر دولتی داخلی و خارجی کار کنن. به نظر شما در این مدت این ممنوعیت چی تأثیر اجتماعی و اقتصادی به بار آورده؟ بفرمایید.
مخکل دی چه زمان گخور خپلا نظریه ورکی یا تحلیلو که ام دوم را درنو ملمنو تا سدوار نخواهش کم تیلیفونو نمو گوری نو کلگ سایلنت که که دی التا چه تاست چه نوت رزی اغا منگل تاورو آوازونه.
بله بفرمایید بانو کبیری.
کبیری خور میرمانی.
باز سلام مجدد خوش آمد میمانای عزیزه. خب در قسمی که همه در جریان است، آغاز مدت بیشتر از یک سال نه بلکه از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتن، زنا را از جامعه کاملا نصب کردن و با گذشت زمان با وضع محدودیت ها حق و حقوق زنان و دختران را نقض کردن. شما میبینید که نه تنها از دوائر دولتی و غیر دولتی زنان من است، بلکه که از تمام اساسی ترین حق و حقوق انسانی و شرعی زنان در افغانستان من است و این تاثیر منفی بالای تمام خانواده ها گذاشته. خشونت های خانوادگی بیشتر شده، فقر اقتصادی بیشتر شده و این خشونت های خانوادگی فقر اقتصادی منجر به این شده که ما امروزه شاهد خودکشی زنان و دختران در کشور هستیم. اما متاسفانه بارها جامعه جهانی طالبان رو دعوت کردن در کنفرانس ها، در نشست ها طالبان تعهد کردن، اما هیچ وقتی به تعهدات خود، به گفته های خود پابند نیستن.
تشکر.
و نبودن.
بله.
من نتاسین کبیری خور غوړم ستاسو نظر واره په دې برخه کې. زرک ملیار خور، اول خدا چې مونږ دومره پیګو چې د اقتصادي چارو کارپوی او حقوقي مسلک دی او پوتریش کې دولتي مامور پام دې چارو کې زن نور فعالیتونه هم لري، خو غواړو چې ستاسو نظر واره یو کالو شو چې په دولتي مؤسسو کې طالبانو د خزو په کار باندې بندیزو لګولو غیر نور بندیزونه نه چې دا غیر لس ډیرو کو دی هغه ته بنو ورزو. خو په دغه مؤسسو کې چې ډیر خزو کار کاوه په ملي او بین المللي مؤسسو کې د کار بندیز د دوی په وازه باندې ډیر تاثیر کو، دا رپورټونه همیش راغلي دي او راځي. زغوار مساس نظر وارم چې ستاسو تازه معلومات سدي تاسو دا مسائل تعقیبوي نه پیغام چې افغانستان ته زی نزی فرصت لري نه لري معلومات مو سدي په دې تیر یو کال کې ډیر فشارونه په طالبانو باندې واچول شو په ملي سطح په نړیواله سطح او هم چې نن همدا سي ډیر نور بشري حقوق مؤسسو ټول د کوششونه کړې دي ملګرو ملتونو مګر د طالبانو د ریس کې ایس بدلون رانغه څه سوې اوله
یا تر به هم تاسو ته سلام نوم درناوی زه فکر کوم چې د ماستر کې د څو د کار په باندې باندې لګول یو واځي دا نو چې د خپل چې د کار کول یو ماشه خپل په دې ته یو اقتصادي څنګه مور څه ده بلکې افغاني ټولنه یو سماجی ټولنه ده او چې تاسو په څه چې په بارانه یم ماستر کې کار کول دي ارمن خو دا چې پرته به تاسو رسیدلې وای او هم بس تر څو له کوم څه چې شوې ده نه ما دا هم لوستي دي چې دا هم یو څه دا چې خارجي ماستر ته اکانې باندې نشي کولای د منګه په ملي سطح باندې یو د دې د سره یو تفاهم ته کوم ملي اقدام نه دا شوی
خا
دا که هغه چې راغلي دي هم د منل شي دي یعنی دا زه د کلیپ شکل باید وای چې زمونږ ملت باید خپل خويندو څنګه درېدلې وای چې افغانستان یو جګړه ته پلي هوا او دلته د کلونو کلونو کونډې او یتیمان دي چې دا ښځو د خپل کورنیو د معیشت د برابرولو مسؤلیت په غاړه لري او درلودي او کله چې دوی د کار نه ووتلې البته چې دا اقتصادي فشار او روحي فشار په دوی باندې ډېرېږي په حقیقت کې فقر ډېرېږي او فقر ډېر شوی هم دی چې البته دا ټول مسؤلیت سړی نشي کولی چې اوسني حکومت ته یې متوجه کړي اما دغه شرایط ورته یو څه نور هم دننه مسایل شو چې دا اړتیا وه چې ملت د خپلو خویندو څنګ ته درېدلی وای او د دې سره په دغه بخش کې خبرې کړې وای چې څه ستونزې ورته په میز باندې ایښودل شوې وای پکتله زه د افغانستان مسایل په مینه باندې تعقیبوم او دا د نن ورځ نن نه دا چې کله چې افغانستان نو وتلې ما د هغې ورځ نه ما خپل ځکانو هیوادوال مې هیڅ کړي دا افغانستان ته تللې دا اوس هم تللې وم په نوومبر میاشت کې تللې وم افغانستان ته بیرته راغلم یو څه باید ووایم چې په نورو برخو کې افغانستان کې یعنی تقریبا اوس پرون ما دې روسیا د عامې د امریکا د وزیر سره په سپیس ترلود او دوی ویل چې درې نیم لکه ښځې فعلاً مکتفي دي یعنې کار کوي چې دا د ما لپاره یو د خوشحالۍ خبر و اما په مجموع کې قیودات او محدودیتونه ډېر بده شوي دي څارنوالۍ مثلا څارنوالانې قطعاً د کار نه ایستل شوي دي قضات قاضیان په قطعي صورت باندې د کار نه ایستل شوي دي او دوی د تی معاشونه هم نه ورکول کېږي هغه نورو موارد کې چې څه کورو باندې کینولي دي حداقل ورته معاش ورکوي اما څو دغه دي په دې ټولنې یو برخه ده نیم وجود ده د ټولنې او دې کله چې نیم وجود د ټولنې فلج کېږي نو ټولنه فلج کېږي او مور یا ښځه د یو کورنۍ بنسټ دی بنیاد دی او کورنۍ د یوې ټولنې بنسټ او بنیاد ده او ټولنه د یو ملت بنسټ او بنیاد نو کله چې په اول قدم کې د یو کورنۍ بنسټ لړزېږي نو ټولنه او په نهایت کې ملت ته سره د توان ملت ته متوجه ده او دا په نهایت کې د ټول افغانستان د
سما د سوال یو برخه و چې طالبانو د ټولو فشارونو باوجود ولې د خپل دریس کې لګ نرمخت رانه وس غواړم د کبیری خور نظرم پام دی برخه کې وارم او استاسم
بله بانو کبیری به ادامه سوالی که بانو خادم کردن ببینن کار زنان و اشتغال زنان کمک بزرگ نه تنها به خانواده ها بود بلکه به اقتصاد افغانستان هم بود
بله.
به نظر شما دلیل این ممنوعیت از طرف طالبان چیست بانو کبیری؟
دقیقا که کار زنان اقتصاد و رول مهم در اقتصاد خانواده ها داشته و از نظر طالبان همیشه حکم فرمانشان بالای زنا است و بودن زنا را در خانه بهتر می دانند، چرا که از نظر طالبان زنان فقط مطیع و فرمانبردار برای مردان باشد و زنان از فقر بیکاری همه و همه، نه تنها زنان بلکه زنان و دختران در افغانستان با مشکلات روحی روانی دچار شدند.
بله، و دلیلش صرف همین است؟ نو فکر میکنین که در خانه از نظر طالبان امن‌تر هستند نسبت به کار در دفاتر؟
وقتی که قدرت به دست گرفته شما بارها میبینیم به چشم جامعه جهانی خاک زده، همیشه میگن امنیت تامین است، امنیت تامین نیست. وقتی که قدرت به دست دارم مجبور مکلف است امنیت تامین کنه و فرصت شغلی کار برای زنان مساعد بسازند، نه تنها برای اینکه بودن زنان رو بهتر میدانند، بلکه طالب هیچ گاهی نمیخواهد زنا، چون زنا در نه تنها در اقتصاد خانواده بلکه در هر نوع وضعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور سهم بیشتر رول بیشتر میتونن بازی کنن، چون طالبان از زنان تحصیل کرده و از زنان شاغل حراس دارن. ببینید که مدت 2 سال است که قدرت به دست گرفتن، زنان را کاملا از جامعه حذف کردن و یک بدنه جامعه را حذف کردن و بله، یک بدنی از کشور و مردم ما را فلج ساختن.
تشکر، ممنون کبیری خور، ممنون از حسین. تاسی سو فکر کوئی زرک خوری؟ تاسی سوئی ولی طالبانو پدی یو کال که سره دیدی چه دیر خواستونه وشو، دیر مشوری ورسره وشوی، نظریات تجویزونه ورته ورانده شو، غختن ترینه وشوی، پا دغا پالیسی که تغییر نده راوسته، زکه دا خودخزو او دا جنکو بشری حقوق دی او دا بشری حقوق باید تامین چی افغانستان در نریوال چولن غره ملک ده. نو که دی رژیم که مشکلات وی دا خود پخوان در روسه پوری افغانستان مسئولیت دی دا چولو نریوالو قوانینو کنوانسینونو رعایتو که چه غیم ذکری دی، دا تعلیم حق، دا کار حق، آزادی، دا بیان آزادی، دا طول اغا حقوق دی چه پا جامعه که خزی و نارینه نری، مگر خزی تن محرومی دی. ولی طالبانو پا دیو کال که و نشکره چه پا دی پالیسیو که لگ بدلون را ولی یا لگ نرمخت را ولی لاقل سه فکر که ولی؟
بلکل استاد سره کامل هم نظرم چې دا د بشر اساسي حقوقونه دي چې د ملګرو ملتونو په منشور کې درج کیږي، په نړیواله د بشري حقوقونو په اعلامیه کې هم دا درج کیږي، او علاوه پر دې د قاهرې په اعلامیه کې چې هغه په اسلام کې بشري حقوقونه دي په هغه کې هم دا موضوع څنګه درج شته، او دا د حکومتونو مکلفیت دی چې ښځې او نارینه ته پرته له توپیر نه دی کار کنه او د تحصیل کنه مساعده کې هم ازادي د بیان او ازادي د عقیدې ستاسو ولې دا ټول هغه ازادي بشري حقونه دي چې باید ورته زمینه مساعده شي. کوم څه چې ما په هغه وخت کې اوریدلی وو چې دلته کوم یو څه کلتوري ستونزې وجود لرلې، طالبان یو مشخص تصویر لري د اسلام نه او د چپاغه کې باید ښځې په نظر کې ونیسي، او هغه ویل کیږي چې هغه په د خارجي ماسکو کې چې دا خویندو کار کوو احتمالا اسې نه و چې اسې دوی د تصور کوي یا دوی د فکر کوو چې باید اسې واوسي. په هر صورت ما دپاره به دا دومره د منلو د دې دپاره نه ده چې نه و باید دوی ورته مقررات وضع کړي وای، که نه چې دغسې لباس واغوندې دغسې شرایطو لاندې باید تاسې کار وکړي، ځکه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې نه یوازې دا چې دوی د اقتصادي صدمه رسېږي، بلکې څه چې اړمنې دي او دا جنگ ددا هېواد جنګ ځپلی ده په میلیونونو باندې کونډې دي، دلته هغو ته لاسرسي هم سخته شوې ده. نو دلته ستونزه زه په دې فکر کې یم چې موږ همیشه د دې نه خبرې کوو چې باید نړیواله نړۍ په دې باندې فشار راولي، موږ وینو چې دغه نتیجه نه لري، دغه شی دغه فشار راوستل نتیجه نه لري، او د دې دپاره باید څه وشي؟ د دې دپاره باید دغه مشران، قومي مشران، متنفذین، علما، د دین دوی باید د دې دپاره خبرې وکړي، ځکه زه افغانستان ته تللې وم او ما په دې پاتې دوی دې سره خبرې هم وکړلې. یعنې زه تاسو ته وایم چې دوی دې ټول په هیڅ وجه نه د ښځو د کار مخالف دي او نه هم د نجونو دې تعلیم او تحصیل مخالف دي.
هم اول مکتبونه بندي او بخي خبر دي نسم هم دلته ولی بندي ولی نرمخ ناراضي ولی سیاست نه بدلیږي.
په یوه انداز دا یو حقوقي ستونزه وجود لري. هغه په دې معنا ده چې په طالبانو په حکومت کې دا تفاهم چې نیول کیږي دا په اتفاق دی اراده تفاهم نیول کیږي. او په اتفاق دی اراده او کابینه کې چې شپږ نفر اوسي د خپل فامیل کې مقایسه کو چې په یو فامیل کې چې پنځه نفر یا لس نفر اوسي دی او موضوع په سر باندې متحد نظر نشي لرلی. نو دا چې شپږ نفر په ناستي او اوی دې ته یو موضوع ورکول کیږي چې په باندې بحث شي او تصمیم باندې اتفاق را باندې ونیول شي دغه ستونزه ده. او دغه د دوی د اتحاد یو خپل ستونزه ده چې دوی دې لپاره البته ښه ده، اما د حیاتي تفاهم لپاره د هیواد په اړه دا یو ستونزه ده. دغه دلیل ده چې دلته د هغه طالبان چې روښانه ذهنیت لري، هغه چې غواړي چې ښه کار وکړي یا تحصیل وکړي، په پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، دوی دروازې خلاصې شي، هغوی دې خپل فیصله دغه تصمیم دې حقوقي ستونزه له کبله دې نشي کولی چې خپل
تشکر بانو ملیار. بانو کبیری، امیدوارم که خانم ملیار گفتن نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف برای این مسئله، برای اینکه دوباره بانوان به کار شروع کنن، بار بار جلسه شده، اعلامیه‌های مطرح شده و حتی خوشبینی‌هایی بوده که زنها دوباره میتونن به نهادهای بین‌المللی کار بکنن، اما تاکنون هیچ نتیجه نداده. به نظر شما رای بیرون رفت از این مشکل چی است؟
خب تا جای ما آگاه هستیم، بارها روی این موضوع به خاطر برداشتن محدودیت زنها جلسات دایر شده و طالبا در نشست ها دعوت شده، اما طالب یک این گونه میخواد که به خواست جامعه جهانی و به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بده، چون که قدرت به دست آوردن هر نوقت حکم فرمانی که خودشان میخواین بالای مردم با صادر میکنن و با جبر و زور سر مردم ما تطبیق میکنن. جامعه جهانی باید بالای طالب، بالای حامیان طالب فشار بیارن، فشارهای بیشتر سیاسی وارد کنن، چون میبینید که زنان را شامل بازی های سیاسی خود ساخته و درس تحصیل دختران ما را در اول درس مکاتب بستن، بعدش پانتونا را بستن، بعدم با ترتیب تمام زنان از تمام حق اساسی اولیش محروم ساختن. یکونه رویال ازی از جامعه جهانی بالای نامیان طالبا فشارهای سیاسی وارد کنند، چون همیشه جامعه جهانی واکنش نشان دادن اما عملی نکردن. فقط رویال بیرون رفت از ایست که بالای نامیانشان فشارهای جدی و عملی وارد کنند تا محدودیت ها برداشته شود و زن ها بتونن در هر عرصه های مختلف نه تنها درس و تحصیل و کار دوائر دولتی و غیر دولتی، در تمام عرصه های مختلف زندگی فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند.
تشکر
تاسینا مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو در نورې درکو د سپین خبري یا رکو راس پروګرام لرو، او نن د دسمبر سالي رښتمه هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو د جنکو او د ښځو په کار باندې بندیزونه ولګول، خصوصا په ملي او بین المللي یا نړیوالو مؤسسو کې د ښځو کار په دفترونو کې بند کړ. دغې نه مخکې هم درنوریدونکو تاسې به رپورټونه اوریدلي وي چې ډېر نور بندیزونه وضع شول، په هغې کې زیاتره زیان یا نقص میرمنو ته ورسېد، نجونو ته ورسېد، د هغوی ازادۍ سلب شولې، حتی امامونو ته د ښځو په تلو بندیز ولګول شو، پارکونو نه منع شوې چې پارکونو ته نشي تللی، او یو اندازه وټاکل شوه چې دومره لرې فاصلې ته چې کدي غواړي سفر وکړي نارینه محرم باید ورسره وي. بیا په د دې نه علاوه چې دا د شپږم صف نه پورته درسونه او مکتبونه او دغه دروازې بند شوي چې دوی نشي تللی، بیا پوهنتونونه پسې بند شول، نو ډېر نور بندیزونه ولګول شول. مثلا راشګاو کې چې کار کوي اخیری خبره دا و، الته هم د خزو په کار باندې بندیز راغول شو. دغه بندیزونه ټول د دې باعث شول چې خزو جنکو ټولو اعتراضونه وکړل، مګر مخکې زمونږ خور ویل چې ملت د خويندو سره ونه درېده. په هر صورت د خبرو په پریدو غویولونه درې د لغوی بخپل دلایل لري. خو زه بیرته دې ترازم چې دا د جنکو په تعلیم باندې بندیز په برخه کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار د خبرو خبره کړې ده، په طالبانو غږ کړی دی، په دینی علماو په ټولو غږ کړی دی چې باید دې برخه کې ټول ګډ کار وکړي او طالبان باید دغه مکتبونه خلاص کړي، ځنه کوي مکتب ته ولاړ شي، بې تعلیمه پاتې نشي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس لمخې تیر هفته د طالبانو د پوهنې وزارت راپورټ ورکړ او غوی ویلې چې جنکۍ په هر عمر کې چې دی، په هر سن سال کې چې دی، د افغانستان دینی مدرسو کې درس ویلې شي. مګر د بشر د حقوقو د سار سازمان حیدربار یعنی مشر انتقاد وکړ چې دینی مدرسې د دغه سي تعلیمي سیستم زنه شینه ولې، نو اول چې دا د منلو وړ نه ده. و سوال دا دی چې نو په مکاتبو کې خو هم دینی تعلیم کېده، دینیات مضمون وو، قران شریف وو، تفسیر وو، تر اخره پورې په خو هم او مخکې هم وو او رسته لدی به هم وي. نو مشکل څه دی چې جنکې دغه مکتبو ته نه پریخودل کیږي چې هغه نړیوال نغدي تعلیمی سیستم دی، اما دینی مدرسو ته پریخودل کیږي په هر سن سال کې چې دی لیکلی شي. دغه فرق څه شی دی اساس په فکر زر کې خور او د دې ګټه څه ده چې مکتب بند او دینی مدرسې پریمانه او ورسره نسال کې دی کلیش.
نن ما یو معلومات ولستل او می ته دا انده تاریخ ته مو وسی ما نن ولستل چې جونې چې مدرسې ته دی دینی علوم تر څنګ او ته دا ټول اصلي علوم درس هم ورکول کیږي او خون کې هم ټول سبینا دی ځکه ما په دې باندې اعتراض کړی و چې څنګه کېدای شي چې مدرسې ته خو نارینه دي نو ملایان دي مخکې دي بیا په مقابل کې ما ته دا شی یو هیوادوال ما ته دا مات لیکلی و چې سړي انته جنکانو ته ویل دي چې موږ ته وینټم ټول معلومات دي، یعنی چې دینه معلومات دي او 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 درسونه دي او دینی علوم تر څنګ موږ ته اصلي علوم درس هم ورته ورکول کیږي او یوازې غواړي چې مکتب نه مدرسې باندې بدل کړي. کدا یو سي مدرسه په اصل کې د عربي نوم دی ښوونځي مدرسه دی او مکتب په عربي کې دفتر ته وایي په اصل کې هم ګټا هغه تخصص پیدا او کدا ذکر یعنی په د مکتب نوم مدرسې بدلیږي او جنې او تاسو ورکړی شي او اصلي علوم او تاسو ته ورکول کیږي خون کې معلوماتي وي زه په دې کې کوم څه نه وینم. مهمه دا ده چې هغه فارسي کې او مثال دا چې د سټیټ بشه درخته بیت بشه موږ مطلب دا ده چې جنې ذکر وکړي.
اما پرابلم ایز بانو ملیار که علوم غیر از علوم دینی هیچ نوع علوم عصری و یا مدرن در این مدارس دینی تدریس نمیشه، رقمی که در پاکستان نشده، رقمی که در مدارس قبلی نشده و در این مورد نیست. حتی خود آقای مجاهد یکی از سخنگوی طالبان گفته که در جامعه هم موجودیت مدارس به گفته از اونا ضرور است و هم مکاتب، یعنی به نظر از اونا خود از اینایی را میپذیرن که مدارس متفاوت خواهد بود از مکاتب. بفرمایید.
ممکن د هغه معلومات په بنیاد ما خبرې کړلې چې نن ما ته لیکل شوی وو دا چې په حقیقت باندې په دې باندې تر اوسه پورې ما معلومات نه دي کړی، ما ته نن دا موقع برابر نه شو چې ما افغانستان کې تماس نیول او خپل معلومات مې تکمیل کړی وای. په هر صورت لکه څنګه چې قدرمن خور خادم صاحب ورته اشاره وکړه موږ په ښوونځیو کې هم کامل دینی علوم تدریس کېدل او عصري علوم تدریس کېدل، نه دلته کوم که خاص دلیل د خوانځیو د تړلو لپاره نه دایره شوی چې هغه د ملک سره د یعنی کوم رسمي دریس د حکومت یا د طالبانو نه دا اعلان شوی چې په کوم علت باندې د خوانځي تړلی دي. او که چیرې داسې دغه معلومات امید ده چې دا رښتیا اوسي، دغه څه چې ما ته نن دا لیکل شوي دي، نو دا ارزو لرم چې داسې اوسي. ما ته د مکتب او د مدرسې فرق نشته، ده مهمه دا ده چې نجونې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، هم دیني علوم زده کړي. زموږ دین ده موږ ورته نختنرو درناوی لرو، تا هم د اصلي علوم چې کیمیا او بیولوژي او ماتماتیک او نور ژبې او دا هم تاریخ او جغرافیا او دا هم درس ورکړ شي، دا زما ارزو ده. او موږ په دې جهت کې شاید به تاسو اورېدلي مو وسي چې موږ تقریبا د جون د میاشتې نه راپه دیخوا یو کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په نامه باندې فایل کړی دی او موږ په دغه جهت کې کار کوو چې د مطبوعاتو بخش کې کار مخته بیایم، سپیسونه هم د عامه پوهاوي لپاره مختولی دي او منګه په دغه جهت کې کار کوو چې خوانتي دینګونو په مخ باندې خلاص شي پاتونه دینګونو په مخ باندې خلاص شي او دته یعنی دغه کوم نصاب دا څنګه د ملګر سره نه د شریک شوی یا مشخص څنګه چې ولې خوانتي لکه څنګه چې مالک ورته اشاره وکړه موږ سره نه د شریک شوی ملګر سره نه د شریک شوی نو موږ خپل په دغه راسته کې خپل فعالیت پیل کړی دا او په دې باندې کار کوو چې موږ یو جرګه جوړ کړو د مشرانو د متنفذینو د قومي مشرانو دي عالمانو دي ديني عالمانو دي تحصیل کرده او افغانانو دي
او بخمل یار خور چیرې دا جرګه جوړوي دا پروګرام چې
دا جرګه په افغانستان کې طبيعي ده دلته خو زم محکمه ویل چې دا د فشار کلمې سره ډېر موافقه پدې نه چې موږ فشار نتیجه نه دا ورکړې او دا غیر لدی چې تخریف ایجاد ای کومه ګټه نه لري موږ اوس یو واقعیت سره
مګر تحملم تر اوسه پورې د سې نتیجه نه دا ورکړې کنه ګور دو نیم کال کې
تحمل خو نه کوو کنه تحمل خو نه کوو موږ خو باید کار وکړو پدې جهت کې او کوي موږ لګیا یو چې او او دې دا څه کار پاید وکړي موږ دې څه زمينه مفایده کړی شو چې خوندې خلاص شي دا زمونږ په ګټه ده نظر دې ته چې خالي خبرې وکړو عمل ته
فکر کې چې تاسو به وکړي شي یا نور کسان به وکړي شي چې طالبان دا ومني چې جرګه جوړ شي په افغانستان کې صرف د دې تعلیم او تحصیل او د کار په برخه کې وپریکړه وکړي ځکه پریکړه خو د فرمانونو راغلي دي او فرمان بیرته نه دی اخیستل شوی اوسه پورې
منګه په دې امید یو منګه خپل زحمت باسو منګه خپل هڅه کوو منګه خپل تلاش کوو ځکه بهرنۍ فشار ګټه نه لري اما داخلي فشار دی په اصطلاح نو ته فشار کلمه نه غواړم استعمال کوم دغه داخلي هلې ځلې چې ملت په اصطلاح ودرېږي منګه په دغه راسته کې کار کوم په دغه جهات کې کار کوم چې ملت دې په وحاسو کې پورته شي او د خپل خويندو د خپل اولاد د خپل بچي د حق وختونه وکړي حق اخیستل کیږي بسل کیږي نه دا یو حقوقي پرنسپ دی اصول دی دا او د دې حق اخیستلو د لپاره باید سړی کار کې نظر دی ته چې تخریشي خبرې وکړي
تشکر از شما بله تشکر بانو کبیری شما اظهارات بانو ملیا را شنیدین که در رابطه با این مسئله میگن خب حق دادن همیشه باید گرفته شود در چنین حالتی که خب طالبان در بیشتر از دو سال حاکمیتشان موارد مختلف را در رابطه با حقوق زنان مطرح کرده که با حقوق اساسی زنان مغایرت داره حق کار حق درس رفتن از خانه حتی به پارک ها حمام و غیره و غیره چی باید کردین شما؟ آیا کماکان به اعتراضای داخل خانه اعتراضای خیابانی باید پرداخت اینا به نتیجه به نظر شما منجر خواهد شد و یا ای که اپوزیشن در بیرون هم تشکیل شود که تا ای که طالبان وادار به گفتگو و مذاکره بکنه نظر شما چی است؟
خب زمانی که طالب به قدرت رسید زنان کاملا از جامعه است کردن شما هم و رسانه شاهد هستین که جنبش های اعتراضی تشکیل شد به خاطر خواستن حقوق خود حقوق زنان و دختران
بله.
که من خودم یکی از جنبش های اعتراضی هستم ما بارها اعتراض کردیم حتی اعتراضات خیابانی ما سرکوب شد به خاطر اعتراضات ما زندانی شدیم شکنجه شدیم تحت پیگرد طالبان قرار گرفتیم دختران ناپدید شد من شاهد بودم که دختر به خاطر اعتراضاتش در ولایت دوردست بیرحمانه به صورت فجی که تا برحمانه شده بود پنجای دستش نبود شکستانده بود به خاطر که اعتراضاتش و روی از یک شعار مانده بودن که هر شخصی که در مقابل طالبان اعتراض کنه ما حکومت اسلامی را آوردیم ما در مقابل امریکا 20 سال جنگ دیدیم و ما حکومت اسلامی را آوردیم حکومت اسلامی را برپا میکنیم هر اشخاصی که در مقابل طالب ایستادگی کنه جزا و پاداش از این بدتر است چون با گرفتن قدرت به دست طالبان آزادی بیان کاملا از بین رسانا محدود شد و در افغانستان فقط و فقط زنان افغانستان بود که جنایات از یاره به جهان برملا ساختند و حتی حال اجازه نمیتن که ما با وجودی که اعتراضات خیابانی ما را سرکوب کردن اجازه نمیتن که ما تا در خانه اعتراض کنیم ببینید که امروز به خاطر اعتراضات زنا به خاطر خواستن حق زنا در زندان هستن شکنجه میشن دختران ناپدید میشن امروز که زنان کاملا از جامعه است کردن در اول مکتب است کردن بعدش از مکتب مقدر مکاتب بستن، بعدش در دانشگاه را بستن، حتی پارکای تفریحی همام، بالاخره از تمام حقوق اساسی زنان از جامعه حذف کردن. چگونه میتونیم که با طالب ما بشینیم صحبت کنن و طالب حاضر به این باشه که با ما صحبت کنن؟ چون بخود امی اعتراضات ما بود که یا دعوت شدن با فشارهای خارجی و جامعه جهانی بارها بالا دیده و فشار آوردن، اما طالب هیچ گاهی، به خاطر که طالب همیشه خودش حق و حقوق مردم افغانستان و زنان افغانستان نقض میکنه، و چگونه به خاص زنان افغانستان و خاص مردم افغانستان یا لبیک میگن؟ امروز ببینید که مکاتب و حتی مدارس دینی را به جای مکاتب دولتی جایگزین میسازن، اما ما شاهد از این بودیم که پسر به مکاتب دولتی را به مدارس به خاطر آموزش درس دینی فرستاده شد، هم دیدیم که انتحاری شد، بعد از این خانوادهش در مصیبه حاضر شد که ما پسر ما فرستاده بودیم به مکاتب به مدارس به خاطر آموختن قرآن کریم درس، ولی برعکس پسرش انتحاری کرد. همین مدارس دینی بود که انتحار شد، انفجار شد و 1001 نوع جنایات نقض حقوق بشر اینجا انجام می شد. ما تا جایی گرچه با زبان پشتو تسلیت ندارم و تا جایی که ما فهمیدم خانم میمان برنامه ما از جرگه دعوت یادآوری شدن، فکر کنم گفتن جرگه باید دایر شدم.
خب یا گفتمان ملی یا جرگه، یعنی منظور از نامی بود که رای در حال حاضر طالبان یک واقعیت جامعه است و از طریق جنگ هم به نتیجه نمیرسه، برازی که ما در 20 سال گذشته هم شاهد بودیم. به نظر از نامیست که راه گفتمان ملی آغاز شود که طالبان با تمام مخالفان از تمام جناح ها بشینن و صحبت بکنن،
به شمول زنان.
بله، به نظر شما این یک راه حل است؟
و طالب هیچ گاهی حاضر نیست که با زنان و با جامعه جهانی به خواست مردم افغانستان لبیک گوید پاسخ بده. همین جرگای مشورتی است که حکم سنگسار دایر میکنن، حکم قتل صادر میکنن، حکم حتی بخاطر یک تماس تلفنی محکمه سرایی میکنن زنان، و همین جرگای بود که بود و است که مردم ما را به بدبختی و به تباهی کشاند.
تشکر تحسین سنم کبیری خور، کرد ودان استاسی خبری ټول واوریدل شوی نشر شوی. دا صحیح خبر ده په ابتدا کې ډیر رپورټونه راغلل په دې تیر دوه کلونو کې چې خزی اعدام شوی، نارینه اعدام شول، سزاګانې ورکړل شوی، فرمانونه صادر شول. مګر اوس موږ ته یو سوال پیدا کیږي، اسفی صاحب محترم، چې دغه دومره وخت شو، آیا یو څه تغییر به اوس راغلی که به نه یې راغلی؟ دا خلک چې وزي افغانستان ته بیرته راځي، دوی خو باید دغه حقایق ووایي د دې جامعې، چې څه بدلون راغلی دی؟ دا رپورټونه ته وګوري، بین المللي رپورټونه چې راځي، دا د لویو معتبرو آژانسونو رپورټونه چې راځي، مستند رپورټونه چې راځي، دې کې خو ډېرې مسلې دي چې نواقص شته، اعتراضونه شته او تغییرات نه دي راغلي، مګر ځینې خلک راځي، هغوی د ځینو وړو وړو تغییراتو خبره کوي. دغه څه امید پیدا کوي په جامعه کې خلکو ته؟ او بخښه زرکه ملیار خور ته وویل چې ته نومبر کې تللی وې، د ستمه توقع لري چې لږه نرمي به راشي په دې نوي کال کې، لږ تغییرات به راشي، او یا په دې تیر یو کال کې چې تا نه ولیدل افغانستان او بیا لاړې ودیلیدو، څه شی دې پکې نه ولیدو، کوم تغییر دې ولیدو، څه توقع لري چې حالات به ښه شي؟
افغانستان په جمهوریت کې تللی ما په دې چې او دا غو خوندې د پاره ستېره سرګردان او د دې پاره شماته څوک اجازه راکی او سماجب تک تل کېدل، یعنی کرپشن او رشوت نه غوښتل کېدل. یا څنګه یو کور موضوع وا اته حالت او څه وګورې دل په خپل اخره مې بچی نیو نیوال ته مجبور شول چې پیسې ورکو چې دا خپل ځان. اما دا بل څه لاړل، ما حقیقت دا چې ما یو وکیل نیو، سما مشکل په یو سات او شند کو ختم شو، یعنی ما اوس کالج په یو سات او شند کو کې دوه کې دي. دا احساس مې نه درلود چې ما د چت نه څه پیسې غواړم. زه په کاره کې داخلي ته لاړلم او هلته د ما سره هرات په څلګنو زپلو لپاره یو څه نورې مرستې پیسې وې چې په د هغه ملاقات نه وروسته باید ما هغه پیسې هلته ورکړې وای. کار مې په کاره داخلي کې زه هغه ښځو چې کنټرول کړم، ما ته یې چې دا پیسې دې څه لپاره درته راوړي، ما ورته چې دا د مرستې پیسې دي، د دې ملاقات نه چې خلاص شوم زه ما دا پیسې هلته ورکوم، ما ته چې دا پیسې موږ باید حساب کړو او عکس یې واخلو، ته باید موږ ته یو شی درته پرېږدي چې ته وتلې بېرته نه باید راشي، موږ دا پیسې باید حساب کړو چې تاسو ته چاته رشوت ورکړی. یعنې دا د ما لپاره چې زه په افغانستان کې وخت کې څارنوالم، د تقریبا دیس کلمه کې د افغانستان څارنوال ما د پر دا کاملا یو نوې تجربه وه چې د کرپشن په مقابل کې داسې مبارزه کېږي چې حتی وزارت هم نوې پیسې کنټرولوي. امنیت ډېر ښه امنیت و، د لغمان ولایت ته لاړلم، هلته په لاره کې هېڅ نوه ستونزې سره نه مخ شوې. د کابل په ښار کې وګرځېدلم، کامل امنیت و. زه د دغه لباس سره چې په اروپا کې اغوندم د دې وګدې کوټې تر پېټلا چې د ځنګانو نه څخه تا و څنګه له باس تر په خار کې ګرځېدلې ما ته چا هیڅ نه دی ویلي. یعنی دا به ما ته نه سره مثبت تغیرات و د بیا امنیت شته. البته په کابل کار کې ګرځېدلې ما او یو وخت له ما ته تل نور په یو نه ډیره خبره نه ام افغانه وسلاند و منې فکر لکه نه زما په نظر باندې دا یو څه مثبت دا و او لکه څنګه چې تاسو ولې د هغو خلکو سره چې ما وکتل دوی دي ټول دې طرفدارو دې پلوي و چې خوندې کلاس شي او ښځې کې خپل کارو ته راشي. دا چې کوم ځای کې دوه ورځې دونه دی یو وسیلې په هیڅ استفاده کیږي، شاید دې د کتاب د وسیلې په هیڅ نه استفاده کیږي. هر څه دې مقصد نور کوم مجموع کې ما ته دا هم ویل کیږي چې امکان دې شته چې خوندې په اړه کې هم یو کوم نرمش پیدا شي، ځکه یو کمیټه قائم شوې ده او هغه کمیټه هم مسلمان مغه چاته ورکړې ده چې د دې سخت مخالف ده. دې ښوونځیو چې هغه د قاضي القصاب ده نو هغه ته وظیفه سپارلې ده چې یوه طرحه جوړه کړي. اما دا طرحه نه پوهېږم چې ولې دونه میاشتې او کلونه په بر کې نه کېږي. تا ما د پاره د منلو وړ نه ده. ما دا خبره هم کړله چې یو طرحه مو ته وظیفه راکړي په دوه ورځو کې درته جوړه کړي. متخصصینو ته یې ورکړي دا طرحه درته ډېر ښه جوړه.
تشکر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مونده. با اجازه شما خانم خادم برنامه را جمع‌بندی بکنید. 2 دقیقه به هر مهمان محترم وقت میتیم که نظر خود بگوین. بانو کبیری نخستم را شما شروع میکنیم، 2 دقیقه وقت دارین. با آنچه گفته آمد شما دورنمای تحصیلات، کار و بالاخره حقوق زنان در آینده چی میبینین؟ چگونه میبینین تحت حکومیت طالبان و به نظر شما راهی بینون رفت از این مشکل چی است؟ 2 دقیقه وقت داره.
تا زمانی که طالب به قدرت باشه هیچگاه اجازه نمیدم که، چون یک پیام از رئیس الوزرا را ما شنیدیم، تا زمانی که من زنده باشم هرگز اجازه نمیدم که زنها به درس تحصیل خود ادامه بدن و یا به قدرت برسند. در صورتی که ما به درس تحصیل زنها را اجازه بدیم در چارچوب اسلامی، اما الحمدلله افغانستان یک کشور اسلامی است. ما اولین چیزی را که از خانواده میآموزیم از کلمه خدا میآموزیم و رفتن پیش از اینکه به مکاتب به درس تحصیل خود ادامه بدیم از مساجد شروع میکنیم، از خانواده به آموزش قرآن کریم شروع میکنیم. افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله همه ما مسلمان هستیم و طالب هرگز اجازه نمیده که زنها به جامعه فعالیت داشته باشن، اجتماع در اجتماع فعالیت سیاسی داشته باشن و کشورهایی که قدرت به طالب تسلیم کردن و بر طالبان دفتر سیاسی باز کردن در قطر و جامعه جهانی، کشورهای زیر دخل سیاست افغانستان مجبور و مکلف هستند که طالب به میز مذاکره بکشانند تا به خواست مردم افغانستان لبیک بگویم. تمام افغانستان از حق حقوق خود یکسان باشه. اگه اجازه شما باشه من یک چیز بر شما بگویم. ما دور
فقط نیم دقیقه وقت دارین، بفرمایید. بفرمایید.
دور اول که طالب آمده به سمسی مکتب بود و می نمی قسم کاله که زبان دری را کاملا نفت کردن، حتی دختران به مکتب نمی رفتن و برادرای ما که مکتب می رفتن، دوستای ما تمام کتاب ها را چاپ کرده بودن بعد از 2 سال به زبان پشتو. ببینید که این تصابات قومی، این نژاد پرستی کشور از این بدتر می سازن و اقتصاد خانواده هایی که فلج کردن، زنها حق کار تحصیل ندارن و ببینید دختری ما امروزه خرید فروش میشن مثل ایوان واره و یک برده جنسی واره فروخته میشن، حتی بالای 2 زن 3 زن
ازدواج
داده میشن. مجبور مکلف از جامعه جهانی طالب به میز مذاکره باشد بکشاند به خاص مردم افغانستان لبیک بود.
تشکر از شما، از حضور شما در برنامه. بانو کبیری وقت خوش بر شما آرزو داریم. بانو ملیار بفرمایید. جنبندی کنیم با آنچه گفته آمد شما فرمودین و بانو کبیری، بالاخره دورنمای کار، تحصیل و حقوق زنان چی میبینین، در چی میبینین در حکومت تحت در حاکمیت طالبان و چی کارهایی باید صورت بگیرد؟ 2 دقیقه وقت دارین.
تشکر. ما امیدوار هستم، ما لسان جرمنی یک مثل مثل است که میگه امید آخرین چیزی است که میمونه. ما ناامید نیستم، ما به این فکر هستم که ما جهت ما در این جهت باید کار بکنیم، دست هم بتیم که بتانیم ملت به تحرک بیاریم تا ملت در با همین واقعیت که در جامعه ما فعلا وجود داره طرف واقعی شوه و اینا حقوق حقی زنها و دخترها را در لاست تراوری. او البته بخوانده لپاره هم ناامیده نیم، منگا با مختلا مبارزه کهو بکسه ترسو چه مبارزه کهم با اغلق پوری امید دلاسه نوار کهم. او مدنی مبارزه همیشه دوام کهی وقت ببرکی نیسی، اما نهایت که مثبت نتیجه انشالله رسی که تو ناامیده نیم. او تو با بدغ جهت که خپل مبارزه تا ادامه وار کهم، تو با بیا افغانستان تلارشم، تو با دیدی دی تره و گرم، تو با دیدی دی دی کم زمینه را تا مساعده شو، دا موقع مساعده شو، مشران را بای و گرم، او تو با بدغ جهت که خپل مبارزه تا دنور و کیوادوالو پسند که ادامه وار کهم. دی ما دی پرازادی را دی خوشحاله زایده چه منگا بدغ کمپاین که چه پیل کرن دی دیر زیاد دی من سر ورونه، او دا دی هر قام، هر جبه و هر سم خلق دی دا مسائل نشته دی، او دغ مسئله چه مخصور تا اشاره و شوله دی خبر سره کتابونه هم پا دری جبه باندشته دی، هم پا پختو جبه شته دی، پا آغاز ایو که چه دری جبه حاکمه دا اصلا پا دری جبه تدریس کی گی، پا آغاز ایو که چه پختو جبه حاکمه دا اصلا پختو جبه بانده دا
دیره منه نتاسنه
تشکر
پا مخم
تشکر از هر دو مهمان محترم، بانو کبیری و بانو ملیار که با ما بودن، نظریات خود با ما قسمت کردن. وقت خوش بر هر دو مهمان محترم، آرزو من دستیم با هم به خبر ها گوش میدیم.
پا مخم
سلام شرمندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. ملل متحد با اشاره به پیامدهای 14 درگیری، فقر ریشه‌دار، بحران‌های ناشی از اقلیم و موانع برابری و مشارکت زنان در اجتماع و عودت مهاجران افغان از پاکستان و ایران میگوید که نیازهای بشری در افغانستان در سال 2024 همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند. اداره امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا در پلان امداد رسانی بشری در افغانستان برای سال 2024 گفته است که علی‌رغم کاهش قابل توجه درگیری‌ها، افغانستان در درجه اول به وضعیت اضطراری حفاظتی باقی مانده است که مشخصه آن سطوح بالای جابجایی طولانی مدت، آلودگی منها و مواد منفجره، محدودیت‌های آزادی حرکت، افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج‌های کم سن و افزایش نیاز به سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی است. این اداره گفته است که رکود اقتصادی پس از گذار سیاسی در ماه آگوست سال 2021 که همزمان با تعلیق همکاری‌های انکشافی جامعه جهانی در افغانستان، فرصت‌های معیشتی برای جمعیت شهری و روستایی به شدت محدود شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان ضربه بزرگ به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این اداره به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد شکننده افغانستان، کشوری که به کمک‌های بشردوستانه متکی است، به دلیل منع کار زنان در حال بدتر شدن است. لوید روستیز اردوی بریتانیا به سربازان سابق خود دستور داده است تا در تحقیق اتهامات درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی افغان توسط نیروهای خاص این کشور همکاری کنند. جنرال سر پیتریک ساندرز به سربازانش گفته است اسناد و مدارکی که می تواند در تحقیقات این اتهامات کمک کند آن را برایش تحویل دهند. این تحقیقات در اوایل سال جاری پس از ادعاهای مبنی بر این که نیروهای خاص بریتانیا نزدیک به 80 غیر نظامی را تحت شرایط مشکوک در افغانستان کشتن آغاز شد. به دنبال نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش واقعات فلج کودکان یا با عودت دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان، حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو برای بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک خبر داد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز یک شنبه 24 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که این کمپاین فرعی با همکاری شرکای بین المللی در مناطق مختلف از 25 تا 28 دسامبر تطبیق می شود. این وزارت گفته است که این کمپاین در 42 ولسوالی زون شرق که با خطر جدی ویروس پولیو روبروست از تاریخ 23 تا 29 ماه دسامبر برای پوشش اطفال زیر سن 10 ادامه می یابد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یک شنبه گفت که نظامیان اسرائیلی در جنگ غزه بهای سنگینی را میپردازند. جزئیات بیشتر را از رونا دورانی غرزنگ میشنوید.
بر اساس معلومات اردوی اسرائیل از روز جمعه بدین سو در جریان جنگ با گروه حماس در غزه کم از کم 14 سرباز اسرائیلی کشته شده است. نتانیاهو گفت این جنگ بهای بسیار سنگینی میطلبد، اما بدون جنگیدن گزینه دیگری نداریم. تا پایان، تا رسیدن به پیروزی با تمام قدرت ادامه میدهیم. صدر اعظم اسرائیل همچنان افزود که باید به همگان واضح شود که این جنگ طولانی خواهد بود.
اردو اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که بیش از 10 سرباز اسرائیلی در نبردهای آخر هفته در نوار غزه کشته شدند و نشانه از این است که حماس با وجودی که هفته هاست جنگ خونینی را آغاز کرده است همچنان مقاومت می کند. افزایش تلفات در میان سربازان اسرائیلی احتمالاً عامل مهمی در حمایت عمومی اسرائیل از جنگ است، جنگی که با حمله شبه نظامیان تحت رهبری حماس در جنوب اسرائیل در هفتم ماه اکتبر آغاز شد. اسرائیلی ها برای رسیدن به اهداف اعلام شده این کشور جهت سرکوب توانایی های حکومتی و نظامی حماس و آزادی 129 گروگان باقی مانده به حملات خود ادامه می دهند. این حملات علیرغم افزایش فشار بین المللی و افزایش تعداد کشته ها و رنج بی سابقه غیر نظامیان فلسطینی عمدتا ثابت باقی مانده است. در این حال اسرائیل اعلام کرده است که کنترل عملیاتی تقریبا کامل بر شمال غزه به دست آورده و در حال حاضر تلاش های خود را علیه حماس در جنوب غزه متمرکز کردند. یک مقام محلی شهر خرسون روز یک شنبه گفت که بمباران روسیه در طول 24 ساعت گذشته در خط مقدم این شهر در جنوب اوکراین 4 نفر را کشته و 9 نفر دیگر را مجروح ساخته است. نیروهای روسی از شنبه تا صبح یک شنبه با هاوان و توپخانه 71 بار به سوی خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، مناطق مسکونی، مؤسسات صحی و آموزشی و تأسیسات زیربنایی حیاتی اصابت کرد. مردم تونس روز یک شنبه در اولین انتخابات محلی این کشور بر اساس قانون اساسی که سال گذشته توسط رئیس جمهور قیس سعید تصویب شد وارد مراکز رایگیری شدند. مخالفان سعید استدلال میکنند که انتخابات آخرین گام در دستور کار استبدادی رئیس جمهور است. سعید استاد سابق حقوق که در سال 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 2 سال بعد قدرت اجرایی را به دست گرفت، حکومت را برکنار کرد، پارلمان را منحل کرد و اعلام کرد که با فرامین حکومت خواهد کرد. مقام ها و ساکنان کشمیر تحت اداره هند روز شنبه 23 دسامبر گفتند که کشته شدن 3 غیر نظامی در بازداشت اردوی این کشور خشم مردم را در این منطقه برانگیخته است. اردوی هند کم از کم 8 غیر نظامی را روز جمعه پس از آن برای بازجویی بازداشت کرد که یک روز قبل از آن شورشیان 2 موتر اردو را در ساحه پونج کمین زدند و 4 سرباز را کشته و 3 سرباز دیگر را زخمی کردند. مردم محل نظامیان اردو را متهم میکنند که 3 نفر از بازداشت شدگان را در یک پایگاه نظامی تا حد مرگ شکنجه کرده و سپس اجساد این افراد را به پلیس محلی تحویل دادند. به گفته ساکنان محل آثار شکنجه شدید در اجساد مشهود بود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درنو اوریدونکو د خبرونه هم در ته پای ته ورسیده. ساسی په اجازه ز او اسفی صاحب رخصتی وو او تاسو ته ډیر خوشبغانو اوس ورسله دی بل پروگرام دی او اخره کې بیا ساسی خپل پروگرام دی ساسی غکر شي خپل نظریات څرګند کړي.
بله، با این برنامه روک و راست سپین خبری در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد احمدی او را گردانندگی می کند. شب خوشی برای همه شما آرزو می کند.